رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم و اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ او د 1904 نوی لمریز کال د زمري 12مه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست 8مه نیټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
طالبان ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ په کابل کې د پولیسو په اکاډمۍ کې حمله دوی کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې په دې مایوسه سوې ده چې یو لوړپوړي دیموکرات سناتور د ایران د ضروري موافقې سره مخالفت ښوولی دی او د امنیت شورا هغه پریکړه منظور کړې ده چې غواړي هغه کسان معلوم کړي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې مو د موضوعګانو ته ځای ورکړی دی. په افغانستان کې د داعش او طالبانو په باب د افغانستان د مجاهدینو د پخواني مشر استاد عبدالرب رسول صاحب څرګندونې، د چمن په لاره قندهار ته د افغان مهاجر راستنېدل او د اسرائیل او ترکیې ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو په خاطر د وروستیو حلو ځلو په باب له استانبول نه د امریکا غږ د خبریالۍ رپورټ. خوس بزوس سلیمان شاو طاهر اڅک زید تر دې سات خبرونه درووراو.
طالبان ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ په کابل کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د ځانمرګ حمله دوی کړې ده. پولیسو رپورت ورکړ او ویل دي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 20 کس وژل شوی او څه د پاسه 15 تنه زخمي شوی دي. د افغان پولیسو یو چارواکی ویل دي چې بمچوونکي د پولیسو جامع اغوستي وي او په محصلانو کې چې تازه د تفریح څخه راستانه شوی وو ورګرځو. دا حمله فقط څو ساعته وروسته له هغه وسو چې د بمونو ډکه یو لوی لاری په کابل کې د پوځي وی ودانی او د خلکو د هستوګنی سیمې ته نږدې وچول سو. په دې چاودنه کې لښته لږه 15 کس وژل شوی او تقریبا 240 تنه زخمي شوی دي. کورونه وران کړي او زیاتره تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. او یو بل چاودنه هم پرون د جمعې په ورځ د کابل هوایی میدان او هغه ځای ته نږدې سوی ده چې هلته امریکایي خاصی قواوی ځای په ځای سوی دي. د دې چاودنې پوره جزئیات لا نه دي معلوم.
دا واشنگتن دی. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې په دې خبره مایوسه شوې مګر حیران نه ده چې د امریکا د دیموکرات ګوند یو لوړپوړي سناتور د امریکا د ایران د ضروري موافقې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست د جمعې پر ورځ ویل چې سناتور چک شومر ان په 2003 میلادي کال کې د جمهور رئیس اوباما سره د نظر اختلافات درلودل او په عراق کې د امریکا په مشرۍ د جنگ ملاتړ کړو. ارنست ویل چې دا زمونږ هغه باور نشي بدلولای چې موږ به د دې موافقې د ملاتړ لپاره هم د سازو په مجلس کې او هم د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو اکثریت ولرو او د ضرورت په وخت کې به د جمهور رئیس د ویټو د حق څخه هم استفاده وکړي. شومر د پنځشنبه په ورځ په بیان کې ویل چې له ژورې څېړنې او دقیق فکر نه وروسته ما پریکړه وکړه چې زه باید د دې موافقې سره خپل مخالفت وښیم. تر شومر د مخه د کانګرس یو بل یهودي دیموکرات غړي الویت انجل هم د دغې موافقې سره خپل مخالفت څرګند کړی و.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د جمعې په ورځ یو پریکړه تصویب کړې ده چې هغه کسان معلوم کړي چې په سوریه کې کلورین غاز او نورې کیمیاوي وسلې په حملو کې استعمال کړي دي. د امریکا ځا خبریالي مارګریټ بشیر په دې اړه یو رپورټ راغلی دی چې اوس به واورو.
د دغه پریکړه لمخې د ماهرانو یو ډله ټاکل کیږي چې هغه مرتکبین معلوم کړي چې داسې حمله ترتیب کړي یا یې ملاتړ کړی دی چې د کلورین غاز او نورو کیمیاوي وسلونه پکې کار اخیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي سامانتا پاور ان ویلې دغه اقدام مرتکبینو ته قوي پیغام استوي.
This is an important closing of a gap and it should at least as it relates to chemical weapons again mitigate.
دا د یو واټن پر انځدکې دوکې مهمه ده او دا باید لک تر لګه د کیمیاوي وسلو یا د مسؤلیت د احساس د کمولو پورې ارتباط نه ولري چې مرتکبینو ورنه کار اخیسته. د روسیا استازي ویتالی چرکین خبریالانو ته وویل دا یو نوی میکانیزم دی، هیله لري چې د امریکا سره دغه تازه همکاري سر د سوری سیاسي حل ته ووځي.
نور خبرونه، اروپایي اتحاد پرون د جمعې په ورځ د غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرینو د بهیرونو په تیره بیا د یونان څخه د هغوی د راتګ په مخنیوي کې دي د سرحدونو د تنظیم د ادارې سره په مرسته کولو کې خپلې ژمنې ترسره کړي. د اروپایي اتحاد مشرانو د دې کال په سر کې وعده کړې وه چې د فرنټیکس د ادارې بودیجه به په داسې حال کې درې چنده زیاته کړي چې په زرګونو خلک په منځني ختیځ، افریقا او آسیا کې د خواري او شخړو او نارامۍ له لاسه اروپا ته ځانونه رسوي. د اروپا د پاره د مهاجرینو د ادارې رئیس وینسنت کاچیتل داسې ویلي دي:
I've been working 30 years with UNHCR. I've visited many African countries in Asia.
ما د مهاجرینو د ادارې سره دیش کال کار کړی دی، خو تر اوسه می د مهاجرینو داسې خراب حالت لکه په یونان کې لري نه دی لیدلې. مشکوکو اسلامي اغیانو د مالی په مرکز کې په دوه هوټلونو باندې حمله کړې، 15 مالی عسکر وژلي او یو شمېر خلک یې يرغمل نیولې دي. دا مفتی د سیمې والی امریکا ژغته ویل دي چې دغه عسکر هغه وخت ووجل سول چې وسلوالو کسانو پروند جمعې په ورځ د دیبو او بلای باس په دوه هوټلونو باندې حمله وکړي. والی وویل چې د مالی پوز وکړای سول څلور فرانسویان چې يرغمل نیول سوي وو وژغوري، مګر یو یوکرانی او یو د جنوبي افریقا تباله په هوټل کې دننه دي. اسلامي اغیان لا تر اوسه د مالی په شمال او مرکز کې فعال دي، که څه هم چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې عسکر هلته اچول سوي دي. داو خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ د واشنگتن نوري دلته په واشنگتن کې د ماخام اتبجی او ودیش د خېدی په خوانه جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف وای چې داعش او طالبان لوی دروازې نه افغانستان ته رانوځي، د دوه ترمنځ توپیر نشته. نور تفصیل له کابل نه زمونږ د خبريال اکرام شینواری په ریپورت کې واوري.
د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب وایي چې داعش او طالبان لوی دروازې افغانستان ته رانوځي، نو ځکه په کار کې چې د سولې په خبرو کې ټولې ډلې برخه ولري.
زما باور دا ده چې سولې کې باید دوه شرط حتمی وي. یو، هغه سولې ومنل شي چې هغه کې داسې هیئت دی غوی لخوا اشتراک وکړي چې نمائندګي د ټولو دلو دی غوی وکړي، داسې نه چې یوه ډله دلته راشي سوله وکړي او بله ډله جنګ ته دوام ورکړي. دویمه معامله دا ده چې دا سوله باید منجر شي قطع د جنګ ته په افغانستان کې، که سبا افغانستان کې د داعش په نامه جنګ دوام کوي زمام دا سوله نیمګړې ده، په خاطر د دې چې داعش له کومې لارې راغلی. داعش خو پیریان نه دي چې په خپله غیر مرئی ډول باندې راغلی افغانستان کې کوشوي، خو داعش هم لم د غیابو ګټ نه را روان ده، او د اوس چې جنگ هم کوي داسې نه دي چې د داعش ډله ټول بیرون نه راغلی. بعضی فامیلونه که ورسره راغلی نور خو هم دغه کسان دي چې په خوا طالبانو سره وو.
صاد برب رسول صاحب جمعې پورس په پخمان کې خبری کنفرانس په وینا کې د طالبان لخوا د نوی امیرالمومنین ټاکلو غندل ویل چې امیرالمومنین خو یوازې د هیواد لپاره مسؤلیت نه لري. استاد صاحب په خپل سرګندونه کې د ملا محمد عمر اخوند مړینه وژل کېدل او خودل ویل چې طالبانو دوه کلونو لپاره د مړي په کومانده جګړه کړې ده.
ما خو نوم واخیست واضح مې وویل چې ملا عمر په پاکستان کې یا وفات شو یا وژل شو، بل چیرته نه و، افغانستان کې نه و. افغانستان ته مړه راوړ شوی او دوه کاله مخکې له 15 تر 20 د اپریل د 2014 کې دا لمنځه تللی او بیا دلته راوړ شوی دی او خاورو ته سپارل شوی دی. تقریبي تاریخ چې زما د معلوماتو په نتیجه کې لاسته راغلی دغه ده، او د دې تر شا خبر شته ځکه دا په خواه ولې نه اعلان کېده، په داسې وخت کې اعلان شو، داسې وخت کې دراوته چې دا ډیر حساس وخت اغه نیمګړې د سول خبرې هم چې روانې وي اغه په متاثر شو اغه په متاثر شو او بل خبره زدم کوم شو دا ټول ډلې پاکستان تم ډیر غرانه د چ په خپل کنټرول کې ساتلای وش دا به د دوی د پاره ډیر غمونه جوړي
اوس سه په هغه یو شمیر سیاسي او ټولنیز شخصیتونه هم په دې انتقاد وکړي چې هغه د ملا عمر خوند د پاره د پاتېغي غونډه جوړه کړې و
چې در صورت کې اقدر ملا عمر دوست داشتین چې د قلبتان جای داشت
خغلی سیپویل په دې صورت کې چې ملا عمر در باندې دومره ګران وو چې په ځل کې موزی لري او د کهربان په نوم یاد ک تللې به وي د غي په سن کې به ولاړ وي ته میړانه به مکړې وي اول ته به زریدلې وي او شې دلته یا سعود نظام یو ملت په سن کې یاس چې هر ورځ قرباني ورکوي میړانه دا چې لدوی سره خواخوږي ولري د ملا محمد عمر خوند مړینې د خبر د خبرېدو وروسته تیر اونۍ په کابل کې د حرکت انقلاب اسلامي په نوم د پخواني مجاهدینو یو جلی د ملا محمد عمر خوند په یاد په کابل کې وغونډه جوړه کړې و او په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې دلی شورا سرپرست د ملا محمد عمر خوند په باب یو لړ سرګندول وکړي چې طالبانو د مخالفو مدني ټولنې د غړو د کلک غبرګون سره مخ شوي د دې غونډې وروسته افغان حکومت د ملا محمد عمر خوند د پاتې د غونډو په جوړولو بندیز ولګو د افغانستان د پخواني مجاهدینو دغه مشر په خپل وینا کې د ملي والی د حکومت په مشران هم په دې انتقاد وکړي چې د خغلی صاحب په وینا دواړه مشران لا هم په خپلو کې د څوکیو په ویش اخته دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان حکومت او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای په ګډه سره کار کوي چې د قندهار لارې د افغانستان د مهاجرو د بیل تراتک او رستنېدو لپاره سانتیاوي برابرې کړي هر ورځ له ایران او پاکستان نه تر سلو پورې زیات مهاجر د قندهار لاله هواتا راستنېږي په موکړه د ریپورت تفصیل ته په سیمه کې زمونږ د خبريال عزیز الله پوپل پر ریپورت کې
ما شام راس مزګرس بیا نو سبا سره راتوب چې موږ سمې شروع کړې دي نه
بس څو سره فار برازیل تقریبا نور څو کورنۍ دي
تاسو ورځ راس اته لس کور راس تاسو ورځ راس بنزل کور راس تاسو ورځ راس نه کور راس تاسو ورځ راس شل کور
افغان مقامات وایي چې سش کال له پاکستان څخه 80000 کډوال خپل هیواد او له ایران څخه بیا 250000 کډوال راستنی شي دوی د کندهار زرنج هیرات او ننګرهار لاري راځي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان ای او ایم مشر ریچارډ دزنګر وایي چې له ایران او پاکستان سره په سرحدي شهرونو کې دفترونه له افغان رسنیدونکو کډوالو سره په مرستو بوختي
دی وایي د ایران او پاکستان په ګډون د نړۍ په هیڅ هیواد کې افغان کډوال له سونځو خلاص نه دي موږ عملاً کار کوو چې افغانان خپل هیواد ته رسنېدو ته وهڅو کندهار کې به د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د آی او ایم دفتر ژر پرانیستل شي له پاکستان او ایران څخه د رسنېدونکو کډوالو د حالت ارزونه مو وکړه او خپل هیواد ته د رسنېدو پر وخت به تر ممکنه حد مرستې ورسره وسی
د کندهار والی امایون عزیزی له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې له پاکستان او ایران څخه رسنېدونکو کډوال په دی ولایت کې د سرپنا موقتی ودانی نه لري او نه هم د هغوی د اړتیا او سره سم ورسره لازمی مرستې سوي د زیاته کړې چې د رسنېدونکو کډوالو لپاره مزکستا خو د ودانیو د جوړولو امکانات نه دي موجود
او دا یو مشر راغله چې د ماجرنی وضعیت وسړي چې دلته دوی څو کومکونه او د بیرنی حالت سره دوی څو کومک ولای شي
د کندهار شهر په ختیز شوراندام سیمه کې له پاکستان څخه د بیرته راسنیدونکو افغان کډوالو د ترانزیت مرکز دی د مرکز سهار ورځ له کراچي او کوټ شهرونو څخه تر لاسو زیاتی کورنۍ راځي دوی ته د مهاجرت د نړیوال سازمان له لوري یو سل پنځوس ډالر د کور د اړتیاو د پوره کېدو مصرف او تر خپل سیمه پورې د لارې کرایه تر اویا ډالر پورې ورکول کیږي
زیات جوزیان او سرپول او میمنه او داس د هاي علاقې ته اوس د المنده بخښې کې ودانن پهلن کوټ سرازي کراچي سرازي او سرانان کمپون سرازي
د افغان حکومت شمیرو لمخي په نړۍ کې د افغان کډوالو ټول شمیر شپږ میلیونه تر رسیدي چې لوی شمیر په ایران او پاکستان کې استوګندي په دې شمیر کې په پاکستان کې یو اشاریه او میلیونه په قانوني او یو میلیون په غیر قانوني ډول او په ایران کې بیا یو میلیون په قانوني او یو اشاریه پنځه میلیونه په غیر قانوني ډول ژوند کوي په یادو دواړو هیوادونو کې تل د افغان کډوالو لزیاتو سندو څخه راپورونه خبره سوي، خو نیواکه پر دې ده چې افغان چارواکي لا هم ندي توانې دلی چې په ایران او پاکستان کې د خپلو کډوالو سندو ته ځان ورسوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کله چې سکال په ترکیه کې انتخاباتو شو او نتیجه څرګند شوه، لوړپوړو اسرایلی او ترکی ډیپلوماټانو څو ځلې پټ ملاقاتونه وکړل. د سیاسي چارو څېړونکي په دې نظر دي چې دواړه خواوې غواړي چې دواړه خزي اړیکې بیرته د پخوا په شان کې شي. د ترکی او اسرائیلو د ډیپلوماټانو ترمنځ تماسونه د واشنگتن او انقره ترمنځ په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ په منظور د موافقې د حاصلېدو او تشنج د کمیدو او په ترکیه کې په احتمالي ډول د یو نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو د کوخونو د پیل کېدو له امله ګړندې شوې دي. په استانبول کې د امریکا خبريال ډوریان جونز په خپل رالیګلی ریپورت کې وایي د اسرائیلو او ترکیې ډیپلوماتیکي اړیکې په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې خراب شوې چې د اسرائیلو د سمندري قوو کمانډوګانو د مدیترانې په سمندر کې د ترکانو په یوې باروړونکي کښتۍ باندې برید وکړ او نهه ترکان یې وژل. په دغه مالبرداره کښتۍ کې په غزه کې د فلسطینیانو لپاره بشری مرستې بار وې او ترکانو کوشش کاوه چې د غزې په خلاف د اسرائیلو اقتصادي محاصره ماته کړي. تر اوسه پورې د انقره او تل ابیب اړیکې منجمدې او سړې دي. په داسې حال کې چې واشنگتن زیار باسي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د جنگ لپاره یو نوی سیمه ییز ائتلاف جوړ کړي، دوو نږدې انډیوالانو یعنی ترکیه او اسرائیلو د اړیکو د ښه کولو په خاطر هم کوششونه پیل کړي دي. واشنگتن او ترکیه دواړو د اسلامي دولت په ضد د جنگ د لمنې د پراخولو په اړه پخوا اختلافات لرل، خو اوس یې ځینې اختلافات رفع شوي دي. د ترکیه د حریت ورځپاڼې لیکوال سمی انډیز په دې باور دی چې واشنگتن په موقتی ډول یو لړ ډیپلوماتیکي ګامونه پورته کړي دي او د ترکیې او اسرائیل ترمنځ روغه د دغه ډیپلوماتیکي هلو ځلو یو برخه ده.
Part of this rapprochement is the dialogue that is going on behind the scenes between Turkey and Israel. I think Washington is taking
the role جوړې کوم خبرې چې د اسرائیل او ترکیه ترمنځ روانې دي یوازې په دې خاطر نه کیږي چې داعش په ضد روان جنگ کې د ترکیه مرسته راجلب کړي، بلکې له انقره سره د خپل اړیکو د ښکولو لپاره د واشنگتن د روانو هلو ځلو یو برخه ده. کله چې پارلماني انتخابات وشو سمدستي موږ ته داسې رپورټونه راورسېدل چې اسرائیلي مامورانو د ترکیې له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. څارونکي وایي چې د اسرائیلو او ترکیې ترمنځ د مخکینۍ انډیوالۍ راژوندي کول بل واشنگتن سره په سیمه کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ په کنټرولولو کې هم مرسته وکړي. هم او انقره هم د لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ په ویانا کې د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقه د لاسلیک کولو نه وروسته په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو په باب د سعودي عربستان او قطر د اندېښنو سره هم نظر ده او فکر کوي که په ایران باندې امریکا لګول شوي بندیزونه لرې کړي نو نور به هم زړور شي. خو په استانبول کې د قادر حس د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد سولې اوزل وایي چې د ترکیه او اسرائیلو د اړیکو د دې کولو په لاره کې په ترکیه کې دننه ډېر موانع او خنډونه پراته دي.
Because of the very ideological turn the Turkish foreign policy has taken and because of the
زکا چې د مفکوروي او ایدئولوژیکي نقطه نظر د ترکیې په بهرنۍ پالیسي کې بدلون راغلی دی او مخکې چې هم د سیاسي اړیکو د ادیکول لپاره هڅې شوې د ترکیې او اسرائیلو د صدر اعظمانو ترمنځ د مفکوروي اختلافات او عمل ناکام شوې. د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت د پخوا په څیر روان دی خو کورنۍ سیاست اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتیکي اړیکې سمدستي کیږي. ترکیه وایي چې د اسرائیل سره د اړیکو د دې کولو لپاره څو شرطونه لري او یو مهم شرط یې دا دی چې اسرائیل باید په غزه کې د فلسطینیانو په خلاف اقتصادي محاصره پای ته ورسوي. سیاسي څېړونکي وایي دا یو داسې غوښتنه ده چې د ترکیه اسلام پال رای ورکوونکي خوښوي. د ترکیه لوړ پوړي ماموران په دې خبره ټینګار کوي چې له اسرائیل سره په روانو مذاکراتو کې د شوي پرمختګ پټ ساتل ډېر مهم دي. دواړو خواوو ته روان نه غواړي چې د اسرائیل او ترکیه پخوانی انډیوالي راژوندی شي. په بروکسل کې د کارنګي د مؤسسې یو کارپو سنعان اولګن په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
There is also a window of opportunity with possibly a new coalition government in Turkey.
د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو موقع پیدا شوی ده، ځکه چې د ائتلافي حکومت د جوړولو امکانات زیات شوي دي او شاید چې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ د مخالف جمهوري ګوند سي ایچ پی پلس کې ورشي. دا ګوند له اسرائیل سره د اړیکو ښه کول د خپل خارجی سیاست یو مهمه برخه ګڼي. د انتخاباتو نه وروسته د عدالت او پراختیا د ګوند ځینو مهم مشرانو هم بې له دې نه چې د اسرائیل نوم په خوله واخلي د سیمې له هیوادونو سره د ترکیې د ډیپلوماتیکي اړیکو د پراخولو غږ کړی دی، خو تر اوسه پورې چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کوم کوششونه شوي دي نتیجه نه ده ورکړې. او که نوی حکومت جوړ نه شي او بیا له سره انتخابات اعلان شي د ترکیې او اسرائیلو د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې به هم وځنډېږي. د هوا حالات نن د شنبه پورس په کابل او د افغانستان په څنور خورونو کې د هوا حالات د سندګرات په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړه درجه څلور دېرش او ټیټه پنځلس درجه اټکل شوې ده. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه پنځه دېرش او ټیټه اتلس درجه اټکل شوې ده. اسدآباد د تودوخه لوړه درجه اتیش او ټیټه شل درجه. مهترلام لوړه درجه شپږ دېرش او ټیټه شپږش درجه ده. قندهار لوړه درجه دوه څلوېښت او ټیټه دېرش درجه. مزار شریف لوړه شپږ دېرش او ټیټه اتویش درجه اټکل شوې ده. هرات لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه اتلس درجه. فیض آباد د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش او ټیټه اوویش درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه دوه دېرش درجه سانتي ګراد او ټیټه پنځلس درجه ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه څلور دېرش او ټیټه یوویش درجه ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه اته دېرش او ټیټه اتیش درجه ده. او په پیښور کې د تودوخه لوړه درجه نن د شنبه په ورځ د سانتیګراد په حساب ودرش او ټیټه اتیش درجه ټکر شوې ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش او ټیټه دوویش درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام یو ځل بیا راوړو. طالبانو ویل دي چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د ځانمرګ حمله دوی کړې وه. د کابل پولیسو رپورټ ورکړی دی چې په دغه حمله کې لږ تر لږه اوویش کسان وژل شوي دي او څه د پاسه پنځه ویشت کسان زخمیان دي. د پولیسو یو چارواکي وویل چې یو بم چونکي چې د پولیسو جامې اخوستې وې په هغو محصلینو کې خپل ځان ورننه ایستل چې د تفریح نه راستانه شي وو. دا حمله فقط څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د بمونو نه ډکه یوه لارۍ په کابل کې د پوځ د ودانۍ او د ملکیانو د هستوګنې د سیمې سره نږدې وچول شوه. په دغه چاودنه کې هم لږ تر لږه پنځلس کسان وژل شوي او دوه سوه څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. ځینې کورونه وران شوي دي او زیاتره تلفات د ملکیانو. یوه بله چاودنه د جمعې په ورځ د کابل د نړیوال هوایي میدان سره څیرمه په هغه ځای کې شوې ده چې امریکایي خاصې قوه پکې ځای پر ځای شوي دي. خو دغه چاودنې په باب نور جزئیات او تفصیلات نه دي ورکړل شوي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دې خبره مایوسه شوې مګر زیاته حیرانه شوې نه ده چې د امریکا د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړی سناتور د ایران د زرعي موافقې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د سپینه ماڼۍ وایان جاش ارنست د جمعې په ورځ خبریالان ته وویل چې سناتور چک شومر آن په 2003 میلادي کال کې د جمهور رئیس بارک اوباما سره د نظر اختلافات لرل او په عراق کې د امریکا په مشرۍ د جنگ ملاتړ کړو. ارنست ویل دا زمونږ هغه باور نشي بدلولای چې موږ به دغه موافقې د ملاتړ لپاره هم د استازو په مجلس کې او هم د امریکا د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو د اکثریت ملاتړ ولرو او که ضرورت پیښ شي جمهور رئیس اوباما به د ویټو د حق هم استفاده وکړي. شمر د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلو له ژورې څېړنې او دقیق فکر کول نه وروسته پریکړه کړې چې باید دغه موافقې سره خپل مخالفت څرګند کړي. د دې نه مخکې د دیموکرات ګوند یو بل يهودي دیموکرات غړي ایلوټ انجل هم دغه موافقې سره خپل ښکاره مخالفت ښودلی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ پریکړه صادر کړه چې هغه کسان معلوم کړي چې په سوریه کې د کلورین غاز او نور کیمیاوي وسلې د جنگ په دوران کې استعمال کړي وي. اروپای اتحاد د جمعې په ورځ د خپل غړو هیوادونو نه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرینو د بهیر په تیره بیا د یونان نه د هغوی د راتګ په مخنیوي کې د خپلو سرحدونو د تنظیم او ادارې په مرسته کې کولو کې خپل ژمنې عملي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو زمون دا خبرونه په تو شی بو کې پات رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ به تو شی بیرته ستاسو خدمت کې حاضر شو.